Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د مرغومی یا جدی ومه او د دسمبر 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو تیره شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن په خپله ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر د مرستیال مارکس پوتزل وروستۍ څرګندونې وغندلې. د یونما مرستیال ښاغلي پوتزل له یوې جرمنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې لویدیځ هیوادونه دې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. ښاغلي فایق وویل هیله من دی چې دا خبرې د ملګرو ملتونو د رسمي دریځ استازیتوب ونه کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. مالیزیا هیله من دی چې طالبان له پوهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نور الدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ته په یو استولي لیک کې لیکلي دا پریکړه بیرته بدله کړي. د مالیزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلی دی. په دې لیک کې مالیزیا د خپل هیواد د ښځینه محصلینو تجربه هم له طالبانو سره شریکه کړې چې په پوهنتونونو کې یې څومره درناوی کیږي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر معجب برید په ترڅ کې د وژل شوو ملکي اوکراینیانو شمیرې شریک کړي. دا سازمان وایي چې د سږ کال د فبروري له 24مې راوروسته 6,804 اتیا ملکي اوکراینیان وژل شوي او نږدې 11,000 نور ټپیان شوي دي. خو دا کمشنری ټینګار کوي چې ښایي د وژل شوو شمیر تر دې زیات وي، ځکه چې له ځینو سیمو څخه د سختو جګړو له کبله د معلوماتو ترلاسه کول ګران وي. او تجارتي شرکتونو د چین د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د قرنطین محدودیتونه یې لری کړی دي او بهرنیو ته اجازه ورکوي چې د هیواد ته سفر وکړي. تجارتي شرکتونو دا پریکړه د تجارتي فعالیتونو د بیا غوړېدو لپاره مهمه بللې ده. چین پرون اعلان وکړ چې بهرنیان کولی شي چې د جنوري له 8مې وروسته د هیواد ته سفر وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو پریکړې لغوه کړي. د طالبانو له دغو اقداماتو وروسته یو شمیر خیریه موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د چارو کتونکي دې کار اندېښمن کړي.
طالبانو حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي. دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن دي.
یو شمیر کورنۍ وایي مجبور دي چې د لوڼو د تحصیل لپاره له هیواده ووځي.
زه دوه لوڼې لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هره ورځ وضعیت خرابیږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول.
د نیویارک په یوه څنډه کې واورې او سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي. که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، کندهار ته مو بیایو. هلته بڼوال له کرنیزو ناروغیو سر ټکوي.
دا سپیر غوښی او دا نور مرسونه چې هر کال دغه زموږ انګور برسته کوي. دا واپس موږ نس کولای.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو تیره شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. بلور تا د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انتونیو ګوتریش نن پر خپله ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړي دي. ګوتریش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښې یا غلي کولو اقدامات د یو لوی رنځ او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لوی ماتې لامل کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د طالبانو پر چارواکو غږ کړی چې ژر تر ژره پر افغان ښځو او نجونو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. ولکر ترک په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممانعت پریکړه د افغانستان او حتی د افغانستان د ګاونډیو لپاره خطرناکه بللې. د ښاغلي ترک د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د مشر ولکر ترک بیان پرون په جنوا کې خپور شو. ښاغلي ترک په دې بیان کې ویلي دي چې هیڅ هیواد نشي کولای چې په اجتماعي او اقتصادي ډګرونو کې پرمختګ وکړي او خپل نیمایي خلک له پامه وغورځوي. په دې بیان کې راغلي دي چې په ښځو او نجونو باندې دا بې بنسټه محدودیتونه به یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. په بیان کې د ښاغلي ترک په وینا دا خبره هم راغلی ده چې دی ټولو افغانانو ته اندېښمن دی، خو دا ویره هم شته چې دا مسله به د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا هم ستونزې پیدا کړي. د طالبانو چارواکو د شنبې پورس په کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تېره اونۍ سه شنبې پوهنتونونو ته د نجونو تګ تر ثاني امر پورې بند کړ، چې د دې په غبرګون کې په همغه ورځ د ننګرهار د طب پوهنځي نارینه او ښځینه محصلینو مظاهره وکړه او دا شعار یې بدرګه کړ چې تعلیم دې د ټولو لپاره وي. دا مظاهره بیا په کابل، هرات، کندهار او یو شمېر نورو ښارونو کې هم وشوه. په نړیواله کچه د امریکا له متحده ایالاتونو نیولې تر اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو تر سرمنشي او یو شمېر اسلامي هیوادونو د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، د طالبانو دا پریکړه وغندله او له طالبانو یې وغوښتل چې سمدستي خپله پریکړه بدله کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د عالي کمشنري مشر وای د طالبانو له لوري به دا وروستی فرمان چې میرمنې د غیر دولتي مؤسسو کې کار نه کوي د افغانستان د ښځو او ټولو افغانانو لپاره ناوړه نتیجې ولري. نوموړي زیاته کړه چې د غیر دولتي مؤسسو لپاره له کار څخه د ښځو ممانعت دوی او د دوی کورنۍ له عایده بې برخې کوي او له دې به یې راوګرځوي چې د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې مجبور افغانان به چې د دې مؤسسو پر خدماتو تکیه کوي لمراستو بی برخې کړي. ترک وای شزی او نجونې له خپل ذاتي حق څخه څوک نشي محرومولی. د طالبانو د هڅې چې دوی غلي کړي او له ټولنې څخه تری تم کړي نشي بریالي کېدی. د ده په وینا دا بندیزونه یوازې ټولو افغانانو ته زیان اړوي، د دوی ستونزې پسې زیاتوي او د دوی د هیواد د پرمختګ مخه نیسي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د مشر ولکر ترک څرګندونې د طالبانو له لوري له موسسو څخه د میرمنو د کار د ممانعت په ارتباط اورېدې. د دې بندیز په اړه د ازادي راډیو دوه تنو اوریدونکو هم څرګندونې کړې.
اکثره نجونې ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنې ګټیالې وي، نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول شي، له دندو منع شي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د دې وزن څخه چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر به نور هم زیات شي.
کوم نو تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېر زیات موسسې کار کوي او هغه کې خویندې زمونږ کار کوي. هغه خویندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایط کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زمونږ د خویندې پر غاړه چې مونږ او تاسو ضرب کوو په زر 2000 زنانه زمونږ خورګانې په کار کې په موسې کې دوی فکر وکړي چې 1000 نفر په 1000 کورنۍ په دې نفقه برابر وره. اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم، مخکې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر کوي چې 90% ته دغه لشمېره چې شوه لوړه شوه. نو دا به د افغانستان په ټولنې، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته یوسي.
د ازادي رادیو د دو اوریدونکو نظرونه و د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر تور کوي چې د طالبانو د امر چې خزینه کارکونکو د په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي افغانستان ته ډیر سخت اقتصادي زیان اړوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو مخکنی استاد نصر الله ستانگزی څخه به واورو چې د ښاغلي ترک له دې اټکل سره هم نظر دی که څنګه
کچیر ملګری ملتونه د خپل پالیسیو په رڼا کې یا په مجموع کې نور نړیوال سازمانونه چې د جندر یا د جنسیت مسله د خپلو کارکوونکو په ارتباط نیسي او همدارنګه د ځینو برخو یا سکتورونو کارونه یوازې زنانه یي که احیانا نړیوال سازمانونه دغه اصول ټینګ ونیسي او د هغې له مخې خپل بشري کومکونه په افغانستان باندې ودروي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د نړۍ د ډیرو فقیرو هیوادو په نوملړ کې راځي. په یقیني ډول چې خپله د طالبانو حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن وي.
یوه خو عمومي خبره ده چې که چېرته دوی بیخي کارونه ودروي د ستونزې به رامنځته کړي. بل لور ته په زرګونو افغان مېرمنې هم له کاره محرومه کیږي، د دوی محرومیت لکاره څنګه په اقتصاد کې ونډه لري، نقش لري؟
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د اوو زرو تنو په شاوخوا کې مېرمنې په کار بوختې دي. نو داسې که نور محسسات هم سره حساب کړو، دا به په زرګونو شي. نو په زرګونو کورنۍ چې مېرمنو لخوا تامینېږي په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري. بله،
نړیوال د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره بشري کومکونه کوي، کله شل میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي، کله حتی څلوېښت میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي. که چېرته دا بشري مرستې په افغانانو باندې بندې شي، د افغانۍ به څه حال وي؟
دقیقا د تیر کال د اګست میاشتې بیا تر ننه پورې د بشري مرستو په نامه چې یو لړۍ په افغانستان کې روانه ده او د دو میلیارد ډالر په شاوخوا کې ویل کېږي چې تر اوسه پورې مرسته شوې ده، که چېرې دا ودرېږي په یقیني ډول د افغانیو ارزښت به په بازار کې په شدت سره راولویږي او دا به په نرخونو باندې بد تاثیرات ولري او په نهایت کې به په عمومي ژوند باندې خپل ناوړې اغېزې وشیندي.
کبیر ته د میرمنو د بندیز مسلې ته راشم. لکاره د میرمنو د راګرځولو مسله چې اوس طالبانو یې امر کړی دی، حل لاره تاسو ته څه ښکاري؟
زه فکر کوم یوازینۍ د حل لاره به دا وي چې طالبان دا خپل تصامیم چې په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړې او همدارنګه د کار نه کولو په ارتباط صادر کړي، دا بیرته واخلي او عادي بهیر ته راوګرځوي او په دې ارتباط باید نور کوچني ګامونه هم پورته کړي.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکي نصر الله ستانگزی و چې د ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادۍ رادیو په 2000 او 2100 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ وایي پریکړه کړې د لونو د ښې راتلونکي په هدف ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي.
په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ د خپل لونو د ښې راتلونکي په هدف د کډوالۍ تکل کړي. د کورنۍ وایي نه غواړي پر لونو یې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ ترخې تجربې تکرار شي. د کابل یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل غواړي د خپلې کورنۍ د دریو غړو سره یو ځای ایران ته ولاړ شي تر څو یې لوڼې زده کړې وکړي. د وای دوه لونی لري چې یوې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي او بلې د لومړي ټولګي زده کوونکې ده.
ما د دختر
ز دوه لونی لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هر ورځ وضعیت خرابېږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول. په بل هیواد کې ښایي کار وکړم او لونی مې زده کړې وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي.
د وای د نجونو په زده کړو او تحصیل د بندیز د پای ته رسیدو هیڅ هیله ورته نه ده پاتې.
زه د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ تجربه لرم. ټولې خویندې مې او زموږ د کورنۍ نورې نجونې بې سواده پاتې شوې. ډېرې له خپلو حقونو بې برخې شوې. څه وکړو؟ مجبور یو. د کور هر څه مو چې لرل ومو پلورل. هیڅوک نه غواړي چې کډوال شي.
په ورته وخت کې د هرات ولایت اوسیدونکی نیک محمد وای غواړي د خپلو دریو خویندو او مور سره ایران ته کډوال شي تر څو د خویندو راتلونکی ښه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ غړي پاسپورت نه لري نو اړ دی چې په غیر قانوني لارو سفر وکړي.
سه تا از خواهرانم از تحصیل باز ماندن و هر کدامشان در دانشگاه و مکتب بوده. برای ازی که اونها بتانند
درې خویندې مې له زده کړو پاتې دي. د دې لپاره چې هغوی زده کړې وکړي او ښه راتلونکی ولري موږ اړ یو چې د پاسپورتونو د نه درلودلو له امله په غیر قانوني لارو سفر وکړو تر څو زموږ د خویندو راتلونکی ښه شي. په افغانستان کې ژوند نور سخت دی.
غیر قانوني یا راه قاچاق بپیماییم، بر حال زندگی در افغانستان به کلی ناممکن و سخت شده است.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاسپورټ او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ویزې اخیستل تر بل هر وخت سخت شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په میرمنو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي. د طالبانو حکومت تازه د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ښځینه محصلینو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو د میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی. افغان کورنۍ اندېښمنې دي چې له لوڼو او خویندو یې د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د سړې هوا او واورو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. لارې بندې شوي او په زرګونو الوتنې لغوه شوي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د نیویارک په لویدیځ کې د بفالو په سیمه کې د سړې هوا له امله د 28 کسانو د مړینې خبرونه خپره شوي دي. د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې هم د اسوشیټیډ پریس اژانس راپور له مخې لږ تر لږه 24 تنه د واورو او بادونو له امله مړه شوي دي. په بفالو کې چې تېره شپه هم تر 40 سانتي مترو پورې واوره وورېده، تر دې مخکې په دې سیمه کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې 2 متره او 40 سانتي متره واوره وورېدلې وه. چارواکي وایي چې د نورو ورښتونو امکان هم شته. د نیویارک گورنر کیتی هاچل چې په خپل هم د بفالو اوسیدونکي دی وایي په دې ځای کې وضعیت داسې دی لکه د جګړې سیمه چې وي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر کسان په لارو کې په خپلو موټرو کې سار دي. کوم کسان چې په بفالو کې هم مړه شوي دي هغوی اکثر په موټرو کې وو چې واورې پرې اوښتې وې. یو شمېر کسانو بیا هغه وخت ژوند له لاسه ورکړی دی چې واورې یې توژلې، او ځینو کسانو ته روغتیایي مرستې د لارې د بندېدو له امله په وخت ونه رسېدلې نو سا یې ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د مړو شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له ځپل شویو سره یې د مرکزي حکومت له لورې د مرستو ژمنه وکړه. د واورو له امله د متحده ایالاتونو په ختیځو سمندري سیمو کې د څه باندې 200,000 کسانو برېښنا قطع شوې ده. د متحده ایالاتونو په نږدې 48 ایالاتونو کې هوا سړه ده او یخ باد لګی شي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د دې هوا له امله په زرګونو الوتنې ځنډېدلې دي. یوازې د جمعې په ورځ 4,000 پروازونه لغوه شول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې مطالب او راپورونه لرو. ستاسو په غاک ثبت شوی پیغامونه لرو. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
کولمبین خبرونه په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار د طالبانو بندیز ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي څلورو نړیوالو مرستندوی ادارو د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ورسته له هغه وځنډول چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د شذو پر کار بندیز ولګاوه. ورسته لولو چې د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې موسسې ویلي چې دوی نسي کولای په افغانستان کې په کاري ځواک کې له ښځینه کارکوونکو پرته په اغیزناکه توګه اړو کوچنیانو، ښځو او نارینهو ته لاسرسی ومومي. طالبانو د شنبه په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې، او د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ ناوخته پوهنتونونو ته د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. پر کار د بندیز په اړه د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځو د حجاب په خاطر یې دا پریکړه کړې، خو ښځو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی لسم اسلامي حجاب سره کار تتلې او دا اقدام به زرګونو کورنیو ته سخته اقتصادي ضربه ورسوي. د مقالې د لیکوال په وینا یادو څلورو غیر دولتي ادارو چې خپل فعالیت یې په افغانستان کې درولی، د ښوونې او روزنې، د کوچنیانو د خوندیتوب او تغذیه په برخو کې خدمتونه وړاندې کول. په مقاله کې د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټرنر له قوله راغلی، موږ ټول کلتوري نورمونه په پام کې نیولی دي او موږ په ساده ډول د خپلو وقف سویو ښځینه کارمندانو پرته کار نسو کولای. د ښځینه کارکوونکو حضور زموږ د کار لپاره اړین دی چې هغو ښځو ته لاسرسی ومومي چې مرستې ته سخته اړتیا لري. ABC نیوز خبرونې د بدخشان ولایت کې د طالبانو پر قومندان برید ته کتلی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله یادونه کوي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د یو موټر بم برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو د حکومت یو سیمه ییز قومندان یې وواژه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړی چې په بدخشان کې د دوی امنیه قومندان په یو موټر بم چاودنه کې چې په فیض آباد کې د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته نږدې سوی ووژل سو. ټکور زیاته کړې چې د امنیه قومندان تر څنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د ABC خبرونه په مقاله کې راغلي چې داعش ډلې ورسته له هغه په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبانو په دې هیواد کې د 2020 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ.
اوس هم ورځو کندهار ته. دغلته کروندګر شکایت کوي چې د زراعتي آفتونو د مخنیوي لپاره د دوا پاشۍ عصري او پرمختللو وسایلو ته لاسرسی نه لري.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو باغ لرونکی عزیز جان وایي لا یې هم هر کال انار د بیلابیلو مرضونو او آفتونو له امله خرابیږي او د محصول پر مهال یې حاصل کم وي. عزیز جان وایي د دوا پاشۍ د وسایلو سره بیخي آشنا نه دی، ځکه په خبره دغه ډول وسایل په بازار کې نه موندل کیږي. نوموړی وایي که زراعت ریاست دوی ته د عصري دوا پاشۍ طریقې او د وسایلو استعمال وشي نو زراعت به یې وده وکړي او محصولات به یې ډیر سي.
دغه ماشینه آلات که پیدا سي که پیدا سوي دي د یو چا او چا څه دي خو هغه هم په طریقه نه پوهېږي. که دغه پیدا سي او دغه په کار وویژي نو دغه زراعت ته ډېر ښه استفاده نه کوه چې زموږ د کندهار یا د افغانستان په سطحه یا زموږ د خپل منچکې کم حاصلات چې کمېږي یوازینی لوی مشکل هم دغه ده چې نه ماشته آلات شته. دغه دوا ویشي دي دا کېدای شي چې یو پیدا ترلی بل بیا تاوان سره لري.
ګل محمد د ژړۍ ولسوالۍ د انګورو یو باغ لري چې شاوخوا 2300 تاقه بیلابیل ډول انګور لري. دی وایي د دوا پاشۍ د منظم سیستم او وسایلو نشتون هر کال پر محصولاتو منفي اغیز کوي. د ګل محمد په خبره چې په وار وارې هڅه کړې تر څو د انګورو د مرزونو د مخنیوي لپاره دوا پاشۍ وکړي، خو په وینا یې د دوا پاشۍ وسایل نه لري او په بازار کې د خرڅېدونکو وسایلو په کارونې نه پوهیږي.
دا سپیر غوښه او دا نور مرزونه چې هر کال دغه موږ انګور برسته کوي دوا پاشۍ موږ نس کولای او کوم سامانونه چې په بازار کې خرڅیږي دا سی ګران دي چې موږ وس نه پرسیږي، بل دا چې اصلي په استعمال موږ نه پوهیږو.
په عین وخت کې د زراعتي چارو کارپو محمد علي منندوی وایي د ښه حاصلاتو د لاسته راوړلو لپاره تر بل هر څه دوا پاشۍ او د دوا پاشۍ په واسطه د مرزونو مخنیوي مهم دی.
زه یو مثال درته وایم که چیرې موږ تخم پاشۍ د ماشین په توسط باندې وکړو زموږ په حاصلاتو کې 10% ډېره ښه شي او موږ تقریبا 40% ضایعات مثلا راکمولی شو. که چیرې د مثال په توګه موږ د حاصل چې کله اخلو کله موږ د ماشین په توسط باندې وکړو 25% زموږ په حاصلاتو کې ډېروالی راځي او تقریبا 30% پرې د ضایعاتو مخه نیول کیږي. نو همدارنګه په دوا پاشۍ کې هم موږ دوا پاشۍ په دې خاطر باندې مهمه ده چې باید په عصري وسایطو په توسط باندې وسي تر څو موثریت رامبنسه سي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د زراعت او مالداری ریاست مسؤلان هم مني چې کنداري کروندګر د یادې ستونزې سره مخ دي. د دې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوي شمس الرحمن موسی وایي زراعت ریاست د دوا پاشۍ کافي وسایل نه لري چې ټولو بزګرانو او باغ لرونکو ته یې ورکړي، خو په دې اړه د زراعت د سکتور سره د همکارو موسساتو څخه د همکاري غوښتنه کړې.
عصري ماشین آلاتو د دوا پاشۍ د خلکو د غوښتنې په اساس مو چې خلک یې غوښتنه کوي چې لاسرسی ورته پیدا کړي، د په دې اساس باندې مو زراعتي سکتور کې چې کوم موسسات زموږ سره کار کوي د هغو له طریقو څخه مو هغه ته مو پیشنهاد په شکل موضوع راجع کړی ده چې د بزګرانو سره په دغه بحث کې پوره همکاري وکړي، او همداشان د FAO نړیوال زراعت خوراکه پروګرام چې خاصتا په زراعتي سکتور کې کار کوي په افغانستان کې، هغه سم د پیشنهاد په شکل غوښتنه کړې ده چې خاصتا دې برخې دغه بخش ته، یعنی چې بزګرانو ته دغه ماشین آلات خریداري کې او همکاري ورسره وکړي توجه وکړي.
کندهار چې د افغانستان یو له زراعتي ولایتونو څخه دی، هر کال یې د حاصلاتو پر مهال کښتونه د بېلابېلو مرضونو په خاطر خرابیږي او ضایع کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو اوس هم د څو شیبو لپاره په ورزشي پیښو ته میګو.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربو او نیوزیلند ترمنځ په لومړۍ ټیسټ سیالۍ کې پاکستان خپل لومړۍ پاړۍ ترسره کړه او 438 منډې کړې دي. لوبډل مشر بابر اعظم 168 منډې وکړې او هغه سلمان بیا په ټیسټ کرکټ کې خپل لومړنۍ سلیزه ترلاسه کړه. د نیوزیلند لوبډل مشر ټیم ساوتی بیا مخکښتو پاچوونکي وو چې 3 وکټې واخیستې. نیوزیلند د دویم ورځې تر پایه پورې هیڅ وکټ له لاسه ورنکړه او 115 منډې کړې وې. نن د لوبې درېیم ورځ ده او د نیوزیلند لومړۍ جریان لري. بل لور ته د آسترالیا او سویلي افریقا په دویمه ټیسټ لوبه کې آسترالیاوي اوپنر ډیوډ وارنر بیا په خپل سلمه لوبه کې 200 منډې وکړې. نن د دې سیالۍ هم درېیم ورځ جریان لري. په فوټبال کې بیا د انګلستان په غوره لیګ سیالیو کې 13 شپه هم 2 لوبې ترسره شوې. د دې سیالیو په جریان کې لومړۍ لوبه د چلسی او بونموت ترمنځ وچې 2-0 چلسی وګټله. په دویمه سیالۍ کې بیا مانچستر یونایټیډ او نټینګم سره مخ شول چې 3-0 د مانچستر یونایټیډ په بریا سره پای ته ورسېده. تر دې دمه د لوبو په درجه بندۍ کې مانچستر یونایټیډ په 5م او چلسی په 8م مقام کې ځای لري او د لومړي او دویم مقام ځایونه بیا له آرسنال او نیوکاسل سره دي. تاکل شوی ده چې نن د کابل پر وخت د شپې 12:30 بجې مانچستر سیټي او لیډز یونایټیډ سره سیالي ترسره کړي. د یادونه ده چې دغه سیالي د فوټبال نړیوال جام په پار د نومبر میاشتې په 12 نیټه ځنډول شوی وي چې د ډیسمبر میاشتې په 16 نیټه یو وار بیا پیل شوی.
زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل وو. له همدې سره د خبری مجلې خبری توکي پای ته رسیږي. په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو. زه په 8 بجو بیرته راستنیږم.
د مانو ملنګ جلال زید د واد خاور سوالي د پکتیکا ولایت د غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور آزاد رادیو سره خراب د خالی پښیان سره خپړې لګو نور شي نه دراپات نو د آزاد رادیو ټیسن لې سره سم کیا.
زه میر احمد ملت فالم د هلمند ولایت نمی دا پیغام درته پریښی دی. ازادي رادیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنی صفو باندې کار نه کوي، د موږ په لندو صفو باندې نیسو او دلته یې همیشه اورو. هر وخت ازادي رادیو سره مینه لرو و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو. نو موږ دایي لکه چې تاسو بیرته نشرات پیل کوي په یو بل فریکونسي باندې په افغانستان کې. دا چې موږ د ازادي رادیو زیات مینوال واکنم، ازادي رادیو مو هر وخت اوریدله ډیر ځینې خوشاله وو. نو خدای دې همکاران ژوند لري، نو خدای فهمان.
زه حارس د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور از موږ دا غوښتنه ده چې د کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې ورور یو پل دی چې دی پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوب پسې دا دوی حوزې سره جلا کړی دي. خلکو ته ډیر غټ مشکل دی وروره. مخکې ای هتان راغلي پر ګرځېدلې دي وروره، خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامې د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسو د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د امارت تر مسؤلینو پسې ورسوي چې دا د کجکی ولسوالۍ د اعظم په علاقه کې چې دا کوم پل دی وروره، دا خلکو ولس ور ټولو مسلمانانو ته ډیر غټ مشکل دی وروره، چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دا خپل د مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو د 3-4-5 ولایت سره وصل شي.
السلام علیکم ازادي راډیو ته روجانه زما دا خبرې به نشر کې پوه شولې مقاومت ته ورسیږي مایی به مې پوه شي د طالبانو د راتګ یو نیم کال فار دوه کاله پوره کېږي زموږ خپل حقوق یې نه دي راکړي ماشونه پوه شي بچیان لرو پوه شي کار روزګار مې تېر نظام اردو کې پوه شي اوسه پورې زموږ حقوق یې نه دي راکړي او نه یې کوم معاش راکړی دی دا مقاومت ته ورسوي وروره صحیح ده
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421